د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 سپتمبر د میاشتې 11 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې نیمه، او واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زاش پاکو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان په پایتخت کابل کې بیګا شپه د امریکایي سفارت سره نږدې 14 شوې، چې پکې د مرګ ژوبل په حق لکم تفصیل نه دی معلوم شوی. بلخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ځنډیدو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي، په افغانستان کې د نږدې 40 کالو جګړې د ختمون لپاره باید چې افغانان خپلو کې نیغ په نیغه د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې د امریکا د صدر امنیتي چارو صلاحکار جان بولټن د څوکۍ نه اخوا کولو سره به د صدر ټرمپ خارجه پالیسیو کې کوم بدلون نه راځي. او د پاکستان مطبوعات لیکي چې د خیبر پختونخوا بونیر ضلع سیشن جج او جوډیشل مجسټریټ یو دوه د هغونه دي چې ورته د طالبانو لخوا د دړکو ډک خطونه ورکړی شوي. پترمردونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو په یو شمېر موضوعګانو راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ، خو لږ د خبرونو تفصیل ته د افغانستان پایتخت کابل کې بیګا شپه د امریکایي سفارت سره نږدې 14 شوې، چې په کې د مرګ ژوبلې په حق لبانې کوم تفصیل نه دی معلوم. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د سولې خبرو ځنډولو وروسته دا لومړی برید دی. د ایسوسیټیډ پریس خبري اداره په کابل کې د امریکایي سفارت یو غړي سره د ټلیفون د لارې خبرې شوې دي چې وایي د پیښې پخلی کړی. دغه سفارتکار وایي چې په لوډ سپیکر دغلته اعلان شوی چې 14 ممکن ده د راکټ برید وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ځنډیدو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې په افغانستان کې د نږدې 40 کالو جګړې د ختمون لپاره باید چې افغانان خپلو کې نیغ په نیغه د سولې خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې غونډه کې استازي یما موتو تدامي چې وویل چې جګړه د افغان خلکو ترمنځ صرف د خبرو د لارې هواریدای شي. د ویلي دا یوازینۍ لار ده، نو ځکه د افغانستان او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې څومره زر کېدای شي شروع کړی شي. روانه هفته په اوله کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې پسته هغې ودرولې، کله چې په کابل کې یو برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون دولس کسان ووژل شول. د دې خبرو لپاره چې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیزاد د تیر یو کال راهیسې لګیا وو، د افغانستان حکومت ته دغې خبرو برخه نه وه، خو صدر اشرف غنی ویلي دي چې دوی غواړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو لومړی به د تشدد د پیښو څخه لاس اخلي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د روان کال په اولنۍ شپږو میاشتو کې 1,168 کسان د تشدد په پیښو کې په افغانستان کې وژل شوي دي او 2,500 نور ژوبل دي. بلخوا افغان طالبانو په شمال کې په تخار ولایت کې یو بل ولسوالۍ په قبضه کې اخیستې. دا په روانه میاشت کې دریم ولسوالۍ ده چې د طالبانو ولقې کې د طالبانو لاسته تللې ده. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری وایس اف امریکا افغان سرویس ته ویلي دي چې امنیتي عسکرو د دوه ورځو سختې جګړې وروسته سیمه پرېښودې، خو ولایتي چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دغه جګړه کې د طالبانو لخوا ډزو کې 40 امنیتي عسکر وژل شوي. د ویلي دي چې سیمه کې ولس ته د ځاني زیان د اوریدو له خطره پولیس او پوز د سیمې څخه وتلي او د مرکز نه نور عسکر دغلته لیږل شوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې د امریکا د صدر امنیتي چارو صلاحکار جان بولټن د څوکۍ نه اخوا کولو سره به د صدر ډونالډ ټرمپ خارجه پالیسیو کې کوم بدلون نه راځي. خارجه وزیر مایک پمپیو د صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټ 2 ساعته وروسته دا خبرې کړې دي. صدر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې د جان بولټن د لرې کولو خبره کړې وه. هغلی پمپیو سپینې ماڼۍ کې په سټیج د خزانې وزیر سټیون منوچن سره ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت خبرې کړې دي. په دغه خبري کانفرنس کې د ترخګري مخې نیوو دپاره د صدر خصوصي امر لاندې په بندیزونو وضاحتي خبرې شروع وې. دې خبري کانفرنس کې جان بولټن هم د جدل تر مخه وینا کوونکی وو، خو د دغې وړاندې صدر د خپلې څوکۍ څخه خوا کړ. صدر ټرمپ ویلي جان بولټن ته تېره شپه د ویلي وو چې ستا د خدمت موږ ته نور ضرورت په سپینه ماڼۍ کې نه دی پاتې. د پاکستان مطبوعات لیکي چې د خیبر پختونخوا بونیر ضلع سیشن جج او جوډیشل مجسټریټ دوه د هغونه دي چې ورته د طالبانو لخوا د دړکو ډکاتونه ورکړی شوي. د ذرایعو له مخه د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د بونیر کې پولیس چارواکو سیاسي مشرانو او وکیلانو ته هم د دړکو ډ خطونه لیږل شوي دي چې پکې د وسلوالو په لار کې د خند نه جوړېدو غوښتنې شوي. د راپورونو تر مخه سیمه کې یو شمېر نورو خلکو ته هم د دړکو ډ خطونه ورکړې شوي دي خو پرې چپه خوله پاتې دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي اسمبلۍ سیمه ییز غړي سردار حسین بابک لومړی تن وو چې د دړکو ډ خط یې د چې د ځایي طالبانو لخوا ترلاسه کړی وو. د هغې وروستو میډیا سره دغه خبرې څرګند کړې. سردار حسین بابک د حکومت او ملکي امنیتي ادارو څخه د طالبانو پر ضد سیمه کې د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، ساسې پام راګرځوو د یو راپور په لوته. د افغانستان په تخت کابل کې بیګا شپه د امریکایي سفارت سره نږدې چاودنه شوي چې پکې د مرګ جوبلې په حق لبانې کوم تفصیل نه دی معلوم. دا پیښه یا دا چاودنه د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د سولې خبرو د ځنډولو وروسته لومړۍ پیښه ده. په دغې حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د افغانستان سرخار کابل کې د امریکا په سفارت د راکټ برید کې هیڅ مرګ ژوبله نه درامخته شوی، خو دا برید په داسې حال کې شوی چې نن په امریکا کې د ترهګرو حملو اتلس کال پوره شوي دي. امریکا کې د تیر خالی په ورځ ناوخته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ د لارې ویلي وو چې دی په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر غنی سره ملاقات نشي کولی. د دې ملاقات نه وړاندې څوک هم نه وو خبر. سر ټرمپ ویلي چې طالبانو سره نشي لیدلی ځکه چې یو خوا ته د سولې خبرې کوي او بلې خوا په کابل کې د امریکا یو پوځي وژلی دی، او دغسې د طالبانو سره د سولې د خبرو د ختمولو اعلان یې هم وکړو. د سه شنبه یا د نهې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تادیمی چې یماموتو ویلي امنیتي شورا ته ویلي دي چې شخړه د افغانانو ترمنځ د نیخ په نیغه د خبرو اترو د لارې حل کېدلی شي. یماموتو ویل چې په وروستو کې شوې د هلو ځلو په وجه د هر کلنه زیاته ضروري شوې چې د افغان شخړې سیاسي حل راوویستل شي او د افغانستان او د طالبانو ترمنځ په سمدستي ډول خبرې پیل شي. یماماتو ویل چې د سولې هلو ځلو کې په تشدد کې کمی ته هم پام ورکول پکار دي کوم چې بل آخر اوربند ته لاره هواره کړل شي. خو د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې د سیاسي حل راوستلو کې دی په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو د بشري او بنیادي حقونو تحفظ وکړي شي او د ځوانانو ښځو لږکو د حقونو خیال دی هم وساتلی شي. نوموړي وویل چې د رای او د میډیا ازادي دی هم پر ځای وساتلی شي. افغانستان کې د ستمبر په 28مه کېدونکي صدارتي انتخاباتو په اړه تادیمی چې یماموتو وویل چې دا به په هیواد کې د ولسی نماینده جمهوري سیاسي نظام بنیادونه نور هم مضبوط کړي. او په دې لړ کې ملګري ملتونه د افغانستان د خپلواک انتخابي کمیشن سره پوره مرستې کوي. خو نوموړي وویل چې انتخاباتو کې درغلي او امنیت غټې ستونزې دي. دوی وویل چې د طالبانو د دړکو په وجه ولس کې یو تشویش هم لیدل کېږي او کېدل شي د رای ورکولو لپاره ډېر کم خلک بهر راوځي. یماموتو د طالبانو نه غوښتنه وکړه چې خپل ګواښونه بیرته واخلي ځکه چې داسې کول به د نړیوال قوانینو سرغړونه وي. دوی وویل چې افغانستان کې باوري انتخابات د هیواد د مستقبل او د ولس مشر د قانوني حیثیت او اختیار لپاره ډېر ضروري دي او دا د سولې د عمل لپاره هم ګټور دي. په دې موقع د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي عادل ریاض وویل چې د راپې خستونزو او د امنیتي یرو باوجود افغان ولس به انتخاباتو کې برخه اخستل غواړي. میرمن ریاض د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا وغوښتل چې په طالبانو اغیز لرونکي هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانستان د ولس د هیلو خیال وساتي او طالبان د رای ورکولو په ورځ د حملو نه منع کړي. عادل ریاض وویل چې د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آماده دي او ذاته کړه چې داسې سوله پکار ده چې افغانان یې ومني او د دغه له عمله په هیواد کې اوربند رامخته شي. دوی وویل چې په تیرو اتلس کالو کې هیواد کومې ګټې ترلاسه کړې دي هغه دې هم د لاسه ورنکړل شي. میرمن عادل ریاض وویل چې افغانستان وړاندې تلل غواړي. بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو او د حکومتي امنیتي غړو ترمنځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو خبرونه هم رامخته شوي دي. طالبانو د تخار صوبې درېمه ولسوالۍ هم د نیولو دعوه کړې ده. د تخار د گورنر وایان جواد هجری وایس اف امریکا ته ویل دي چې د دوه ورځو د تودې جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د سیمې نه پشا شوي دي، خو د طالبانو دغه دعوه یې هم رد کړه چې وسلوالو شل امنیتي غړي وشلې دي. دوی ته هیڅ قسمه مرګ شوبله نه ده اوریدلې. د افغانستان طلوع ټلویزیون ته هجری ویلي دي چې د ولسی وګړو د مرګ شوبله نه کولو له وجې افغان امنیتي ځواکونه د سیمې نه پشا شوي دي او دا چې سیمې ته نور کومک هم لیږلی شوی دی. په تخار کې د ډېرې مودې راهیسې تاوتریخوالی لیدل کېدو او د سیمې خلکو د مرکزي حکومت نه د مرستو خواستونه کول. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې دوی په درقد باندې هم قبضه کړې ده. ځایي چارواکو د دې پخلی کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې د ختمولو وروسته ویلي وو چې دوی په وروستو ورځو کې طالبانو ته لوی زیان اړولی دی او خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي وو چې دوی د زرو نه زیات طالبان په تیرو لسو ورځو کې وژلي دي. صدر ټرمپ د طالبانو سره د سولې د خبرو د ختمولو په وخت دا هم ویلي وو چې طالبان د خپل توان ثابتولو لپاره خلک وژني او همدغه سیوینا د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد هم په کابل کې د وړاندې برید وروستو کړی وه چې د طالبانو د دغه برید نه به افغان حکومت ته ښکاره شوي وي چې طالبان څومره توان لري. ویل کېږي طالبان دا وخت په نیم افغانستان کې اغیز لري او په هیواد کې د کلونو راهیسې جاري د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د شخړې سیاسي حل راوستل پکار وي.
اوس هم د افغانستان د سولې په اړه باندې د مطبوعاتو یو خلاصه تاسو زمونږ همکار مختار خلیل صاحب باندې کوي.
افغان طالبانو سره تر یو کال پورې د امن خبرو اترو کولو نه پس ناڅاپي د دې خبرو اترو د زنډولو د صدر ټرمپ په فیصله عالمی مطبوعاتو کې ګرم بحث مسلسل روان دی. د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل تازه ترین غنا کې په دې موضوع خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د صدر ټرمپ لخوا افغان طالبانو مشرانو ته د امریکای د راتلو د بلنې په منسوخ کولو ډیرو متعلقینو لګره تسلیح سا اخیستی ده. واشنگتن پوسټ د خپل اداریې په سر کې لیکلی دي چې دا اوس پوره واضح نه ده چې صدر ټرمپ تیره هفته افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو مشرانو له امریکې ته د راتلو او د امریکې د صدر د سیل او د تفریح په کیمپ ډیوډ نومیځای کې دوی سره د ملاقات کولو خپل فیصله د کوم وجوهاتو په بنیاد واپس اخیستی ده او طالبانو سره تقریبا شوي لوزنامه ولی زوړن وساتله. خاغلی ټرمپ خو د خپل دی فیصله سبب په تیر زیارت کابل کې د طالبانو په یو بریټ کې د یو امریکني فوجي وجنه بیان کړی ده. خو د حالاتو نه د نږدې نه د خبرو خلکو وینا ده چې طالبانو صدر ټرمپ سره د امریکې په کیمپ ډیوډ کې د یو ډرامایي سفارتي تماشې په پیشکولو کې غاړه نه وړله. د طالبانو په دې دریض صدر ټرمپ دوی نه خفه شو. اداریې لیکي چې په کیمپ ډیوډ کې پیشکوونکي سفارتي تماشا کې به صدر ټرمپ امریکني قام او دنیا ته خپل ځان د افغانستان د جنگ د ختمونکو په کردار کې پیش کولو. اخبار لیکي وجه که هر سی وی خو د صدر ټرمپ په فیصله د زرګونو امریکایانو قاتلانو طالبانو سره کیمپ ډیوډ کې د امریکای د حکومت د ملمنو په حیثیت کې د امریکني صدر خلکو ته د راخکارا کېدو نامناسبه تماشا اونشوه. دین ډیرو افغانانو او امریکایانو د سوخت د پاره صحیح خو لګ د تسلی سا واخست ځکه چې د ډیرو امریکایانو او افغانانو پنیز صدر ټرمپ په تاده کې یو خرابي او تاوانی سودا تا لاس اچولے ہو. واشنگتن پوسٹ خپل اداریه کې لیکي سمره چې طالبانو سره د کیدونکې لوزنامي مونږ جاج اخیسته دي نو مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبانو سره د صدر ټرمپ د امن لوزنامي د لاسبا افغانستان کې تیرو اتل سکالو کې د امریکای شوی کامیابی او قربانه ابستلی او د دې ټول تاوان په بدل کې وسدر ټرمپ صرف دا داوا کوله چې د امریکانو فوجونو خپل کورونو ته د واپس راوستو لوزي پوره کو. اخبار لیکي چې افغان طالبانو سره د امریکای د خارجه چارو د محکمې د استاذي د زلمی خلیلزاد د کړي لوزنامي ټول تفصيلات ښکاره کړې شوې نه دي. خود دې لوزنامي څومره څه خبرې چې معلومه دي د هغې مطابق امریکای به یو سل پنځو دیر شورزو یا سلور نیمو میاشتو کې خپل 15,000 سلور سوه فوجان د افغانستان نوستل. د دې په جواب کې و طالبانو خپخکاره القاعده سره د خپل تعلق ختمولو اعلان کولو او د افغانستان د خوري په امریکا د حملو کولو د پاره چاته د استعمالولو د اجازه نه ورکولو لوز به کولو. وایي چې ترامپ حکومت د روان کال تر اخیره پوري د خپل ټولو فوجونو افغانستان نه د وستو لوز کړي وو. بلخوا طالبان د افغانستان دننه د یوې امن لوزنامې د پاره د افغانانو یوې ډلې سره خبرو اترو کولو ته سلاشي ویو. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وستو د ابتدایي شمیر تر مخې به د امریکانو فوجونو شمیر به هغه حد تر پریوتو کله چې صدر ترامپ د صدارت په کورسۍ کېناستو. د امریکې دا اقدام یقینا چې د امن عمل د زبردست شروعاتو کولو په خاطر په حق ګرځولې کېدی شي، خو امن د پاره د امریکې د دې ګرم جوشۍ په جواب کې خلیلزاد طالبانو نه د ډزبندې کولو په حاصلولو کې هم پاتې راغلو. بلدا چې طالبانو افغان حکومت سره د خبرو
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خبرې د واشنگتن ډی سي نه غوږی درېم ساته خبري خبرونه په دې برخه کې زو پاکستان خیبر پختونخوا بنیر ضلع ته چرته چې د ضلع سیشن جج او جوډیشل میجستریټ ته هم د ځایي طالب وسلوالو لخوا د دړکو ډک خاتونه ورکړې شوې دي. د دغه په حق لباندې وړاندې هم د یو شمیر سیاسي د پولیسو او نورو چارواکو لخوا خبرونه مخې ته راغلي وو، خو په دغه د حکومت لخوا د ګمونو پورته کولو داسې کوم خبره یا د حکومت کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. په دې باندې زمونږ همکار عدنان رشید زمونږ د بل همکار بهروز خان صاحب سره خبرې اترې کړې دي او دغه سړنیز نظر خسته تاسو ته وړاندې کوو.
بهروز صاحب، د نیوز اخبار کوم چې د پاکستان د انګریزي یو اخبار دی، پاغې کې راغلي دي چې طالبان واپس بنیر سیمې ته راغلي دي، ساسو څه معلومات دي؟
او د بنیر په یو برخه کې خی د ایلم غرش د زمون کله ده، نو او ز په خپل هم د دې مختلف دغه نه خبرې زمو د خلکو نه او د دې میډیا کې کله کله په دې سوشل میډیا باندې خو هم کی، نو په کوم حالات کې چې دې راغلي دي دغه حالات خلکو ته د مخکې نه معلوم دي. خلک په دې پوهې دي چې دغه مخکې چې راغلي وو څنګه راغلي وو، په کومو کومو کنډونو راغلي، دا چې نومونه دي اغېستي دي، نو په دې باندې خو ډېرې جګړې وشوې. دا د هغه نه چې کوم د مردان د کاتلک د لارې ده چې بیا په دې هغه باندې راځي، په دې کې خو پولیس الرټ کړي وو، نو خلکو ته دا ټول حالات معلوم دي چې دا څنګه کېږي. اوس دا د حکومت خپله خوښه ده، که حکومت دا غني چې خلک نه پوهېږي نو زما خیال داسې نه ده، او خلک دا غني چې د دې طالب هلته کې دا طالبان خلک پیژني چې دا څوک دی، د چا څوک، د چا زوی دی، دا معلوم چې پکې دا عزیز نوم پکې اخلي، هر شاته پته چې عزیز څوک دی دغلته. خو دا څومره چې اوس پکې دا نومونه دي، دا د صوفي محمد چې کوم تحریک دی، دا د هغې مشران یا اوس چې مشران دي که نه، خو د هغې تحریک سره تړلي خلک دي. نو دغه معلومه خبره تر اوسه پورې
زمونږ همکار وکیل خان تیره میاشت د ډی پی او ارشاد خان یوسفزی سره مرکه کړې وه، او په هغه کې هم دغه پختلې وو چې داسې ګونګسي دي چې طالبان واپس راغلي دي، خو هغه داسې خبرونه رد کړي وو. خو نن چې کوم د نیوز خبر دی، نو هغه وایي بنیر ضلع سیشن جج جوډیشل منسټریټ او دین علاوه پولیسو افسرانو ته هم داسې خطونه ملاو شوي دي، او دغه خطونه چې دي هغه د عزیز الرحمن کم چې پخوانی کمانډر وو یا د هغه د خوانبي او یا ویل کېږي چې تحریک طالبان بنیر یا تحریک طالبان ملکن ډیویژن، د دغه نه په پښتو کې دا خطونه راځي. آیا تاسو څه ګڼئ چې دا طالبان چې دي واپس ریګروپینګ کیږي، او کنه دوی هغه زاړه نمونه او هغه زاړه طریقې کار استعمالوي، او د دې په منځ کې نور څوک دي چې هغه شر پسات غواړي؟
دا یز خو زه پیژنم، نو د کلی خو ته بس د دې کورونه دي دومره راته یاد دی چې خدای مهنت مزدوره الکو، او بیا د دې تحریک نه د دې د دې د ټول کورنۍ چې کوم وایي دا مشر ورو ورو زما خلک شو هغه وجه شوی دی. نو هغه نور نه مو دغه شانت ټول کورنۍ وا د افغانستان ته تر ول د محمد لخر سره دا دغه فوق دی رسیدي اوس دې دې به هم غلي دې کله کله غیب شي کله کله راشي او بیا خو کله زړه چې دغه التجه کوم خلک زي خلک وسیږي نو هغه خو ټول یو بل پیژني خو یو بل تسوک دسې ګوت څنګه نه کوي کنه خو د دې د دې بشا څوک دي د دې بشا کم قوتونه دي په دې باندې د خلکو هغه چې دی هغه دا غني د خلک دا غني چې دا د استخباراتو کیسه ده ټوله خلک اوس دا غني چې د افغانستان په دغه کې چې دا کوم تغییر را روان دی دلته کې هغه کچرې د دلته دلته د دې سره یو یو دغه راپورته کیږي خلک دا وایي چې موږ ځان ته امن غواړو موږ جنه غواړو دغه پکې هم یو ځکه چې د افغانستان او د پاکستان حالات ښه نه دي او د افغانستان په هغه باندې اوس د امریکا چې کوم تشویش دی هغسې وا شوی دی خو خلک په دې پوه شوي دي چې هلته د طالب داسې حیثیت نشته څوک دا وایي چې خلک ورسره دی او هر وخت چې دنه طالب راپورته شو نو هر څوک نه داسې څه نشته دا ټول په دغه کنټکست کې ګټه پکار دي
دا وخت چې د پاکستان یو وفد چې د غاد اف ای ټی اف د ټیم سره ملاویږي او هغه ورته سپیناوي کوي چې دوی د ترهګرو پر ضد چې د هغه کوټلې ګامونه پورته کړی دي په داسې موقع باندې داسې خبرونه د طالبانو واپس راتلل دا خبرونه راځي نو تاسو څنګه غواړئ چې پاکستان د پاره به په نړۍ کې نور مشکلات سي واشي
د اف ای ټی اف دغه چې خبره کوو نو پاکستان ته دا وایي چې د ترګرو جالي دي دلته او تنظیمونه دي د هغې خلاف څه نه دي شوي د طالبانو تحریک چې کوم دی د هغې خو اوس نن امریکې د هغې هغه مشر هم چې کوم دی هغه ټررسټ وګرځو که نه نو د دې به اوس اثرات هلته کې خامخا رسېږي دا اوس پاکستان بیا د دې سره لکه ځان خپل ځان څنګه سپینوي دغه دغه تنظیمونه چې کوم یو یو باندې دا دغه لګي تور لګي یو بلکې یو ډېر غوښتنه کوي د دې سره دې ورکی کڼور کوي د دې دغه چې کوم ارګنایزیشن دې د دې تنظیمونه دې په باقی راوي دا هر څه پته دا ختمه یې کوي خو نه ختمه یې نو بیا به سره نړۍ خپل خبره کوي او دې نه ختمه یې نو دې به نړۍ ته جواب وایي او دې به بیا په ځان کې زمره هم یو څه لري چې او جواب وکړي
ګران خدای مردونکو په امریکا د ترخګره برید سپتمبر 11 اتلس کال نن پوره کیږي او دغه اتلس کال په تیرېدو نړۍ څومره محفوظه یا غیر محفوظه ده زموږ سره جنگیر خټک صاحب د نیویارک نه ټلیفون دلارې ملګری دی جنگیر خټک صاحب تاسو سره کله کو ستړي مشي
ډیر مننه اشرف صاحب تاسو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترام
ډیر مننه جنگیر خټک صاحب جنگیر خټک صاحب اتلس کال پس نړۍ د ترخګره نه څومره محفوظه او امریکا محفوظه یا غیر محفوظه ده
زما په خیال نړۍ خو په امید توګه دومره محفوظه نه ده پاتې شوې امریکا چې کوم دی هغه اول ځنه خو کافی محفوظه ده خو بیا هم د دې امکان نشي رد کېدی چې آیا امریکا کې داسې واقعیات بیا کېدې شي کنه ځکه چې تر هغه او چې کوم هغه د خپل رنگونه بدلی لګیا دی او هغه په امریکا کې هم دنه هم داسې واقعیات همیشه نه یاره موجوده ده او چې کوم داسې واقعیات چې کوم بهر نه کیږي لکه 11 سپتمبر چې کوم د حمله وی بریدونه وو هغه شانتي چې کوم په افغانستان کې پلان شوی او د نور مختلفو قومیتونو خلک پکې ککړو نو هغه سه واقعیات او امکان نن هم نشي رد کېدی خو امریکا یقیني توګه باندې ډېر زیاته محفوظه ده نن نه چې کوم اتلس کال اول چې کوم حالات ځکه چې امریکای هیڅ کله هم دا خیال یا یره نه و چې دا سه واقعیات دلته هم کېدی شي نو دا یو غشت دی خو امید توګه باندې زما په خیال په نړۍ کې ترخګره زیاته شوې ده د ترخګره ډلې چې کومې اول لګو زیرینو کې موجوده وي اوس تاسو ګورئ په مشرقي وسطا کې هم ستدي منځني ختیځ کې بیا افریقا کې هم ستدي بیا آسیا کې هم مختلفو زینو کې په مختلف شکلونو کې موجوده دي چې کوم کې داسې ډلې هم دي چې چا تعلق داعش سره دی او داسې هم دی چې چا تعلق القاعده سره دی او داسې ډلې هم دی چې کم سوچ او فکر دلاره دی خپل ځان دی سره سنه ستدي کې سره تړي
جنګیر کټک چې تاسو نه بوله پښتنه د پښتنو سیمې ته چې ګورو په ګرد نړۍ کې ترخګری لکه بل زیاتره پښتانه په ټول قومونو کې کوم اندازې لګو هغه زیات ځفل شوې دي. آیا د پښتنو چې کوم دی سیاسي لیډرشپ کمزورې او د غي سیاسي په هنوا څه وجوه چې پښتانه زیات ځپل شول د دینه
زما خیال دا دی چې بهشکه چې زمونږ چې کوم سیاسي قیادت او هغه هم کافي دینو کې کمزوري خودلې ده خو زما په خیال د پښتنو خپل جغرافیه د پښتنو ټولو کې لوی دښمن ده. تاسو ګورئ افغانستان کې چې څومره لوی جنگونه شوي دي هغه الته کې چې کله بهر نه خلک راغلي دي په افغانستان حمله کړي دي بیا د خو د مو طرف ته راغلي دي نو دا د جغرافیه هم ډیر لوی عمل دی او پښتنو چې کم لیډرانو هغه هم پکې کمزوري ور سره دا چې پښتنو سیمه ډیر ورسته پاتې شوی یا د پالیسې تر لاندې یا بیا امید اوګا باندې حکومتونو دومره زیات توجه نه ورکړې دوړو په صورتونو کې او وجوهات هم دوړو چې هغه په وجه باندې دا سیمه ډېر زیات ورستو پاتې شولې غربت تل تر ډېر زیات او ګوري هر کله چې کم سیمه کې خاندګي شرایط زیات کم زیات یا کم وی چې کم ځکه خلک ان پڑھ وی زیات تعلیم نه وی او چې کم ځکه د نوکرو انتظام کم وی چې کم ځکه هسپتالونه کم وی نو الته کې خلکو د حکومت د ریاست نه تمې ختم شي او الته کې بیا داسې زینه جوړیږي چې کم ځکه چې کم تمونګه پنګرځه کې نان سټیټ اکټرز وایو یا داسې خلک چې کم یو ریاست سره هم ځان نه تړي نه هغه لاندې ځان غړي او هغه التراشي او هغه بیا الته کې هر قسم ته چې کم غندې هغه جوړوي.
ډیر مننه جنگیر خټک صاحب تاسو ډیر مننه
ډیر مننه.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلی د امریکا د صدر امنیتی چارو صلاحکار جان بولټن د صفوی نه خپکولو سره به د صدر ترامپ خارجه پالیسیو کې کوم بدلون ناراضي په دې حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه معاملو سکتر مایک پامپیو ویلی چې د کمی امنیت د صلاحکار جان بولټن د خپل څوکۍ څخه لری کولو مطلب هرگز دا نه دی چې ګنې د صدر ډانل ترامپ او خارجه پالیسی کې به څه بدلون راځي. هغه پامپیو د خبره د صدر ترامپ لخوا په ټویټر د دې اعلان چې جان بولټن یې د خپل څوکۍ نه لری کړي لږ سات پس کړي او ویلي دي چې نوموړی فکر نه کوي چې د بولټن د تلو سره به د صدر ترامپ په خارجه پالیسی کې څه بدلون راځي. د امریکا صدر ډانل ترامپ تیر ورځ اعلان کړو چې د هیواد د کمی سلامتیا مشیر یا صلاحکار جان بولټن یې د خپل څوکۍ نه لری کړی. صدر ترامپ په ټویټر ویلی وو ما جان بولټن بیګا شپه خبر کړو چې په وایټ هاوس کې د هغه خدمات نور نه دی پکار لکه په حکومت کې د نورو خلکو په سیر ما د هغه د ډیرو تجویزونو سره سخت اختلاف لرلو نو ځکه مې د جان بولټن نه غوښتنه وکړه چې استعفا ورکړه. امریکایي صدر زیاته کړې چې د جان بولټن استعفا یې د نهې یا سه شنبه په سحر ترلاسه کړې. ډانل ترامپ د جان بولټن شکریا ادا کړه او وی ویل آئنده هفته بعد کامی سلامتیا مشیر نامزد کړي. د صدر ډانل ترامپ د دې اعلان په جواب کې جان بولټن ویلي هغه په خپل د استعفا ورکول وړاندیز کړي او صدر ورته ویلي چې په دې اړه به سبا خبرې اترې کوو. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو لپاره مرستیال سیکرټري هوګن ګیرلی خبریالانو ته ویلي چې صدر ترامپ او هاغلی بولټن په ګڼو مسلو اختلافات لرل. د دې سره سم خارجه سیکرټر هاغلی پامپیو د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې دا خبره منلې چې ګڼو وختونو کې د دوه او د بولټن هم اختلافات راغلي یعنی دوی په غنو مسلو باندې د یو بل سره موافقه انه. د وایس اف امریکا سره په خبرو کې د کامی استخباراتو په خوانی مشر جیمز کلیپر ویلي چې ځینې خارجي کامونه د ګډوډی ته په تماشا دي چې پکې با څوک پر خوشاله او څوک به په خپوي. د دې انحصار په دې دی چې دغه کامونه د امریکا په اړه څه نظر لري. د امریکا د کامی سلامتیا مشیر په داسې حال کې لري کړی شوی چې افغان صدر اشرف غنی او طالب استازي په افغانستان کې د امن په موجود د صدر ترامپ سره د خوفیا غونډې لپاره امریکا ته راتلونکو. خو صدر ترامپ په ناصافي ډول د خبرې وزنډولې. د امریکا سی ان ان ټلویزیون د جان بولټن د لری کېدو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې صدر ترامپ په دې مطبوعاتي راپورټونو رضا نه و چې جان بولټن یې د طالبانو سره د غونډې مخالفت کولو. په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله بیرته امریکا ته رابلل شوی دی. صدر ترامپ د تیرګل یادو دوشنبه پر ورځ ویلی وو د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختمې دي او زیاته کړې وه چې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره د لیدو کتو نور هیڅ شوق نشته دی. د امریکا د کامی سلامتیا سلاحکار د خپلې څوکۍ څخه لرې کولو باندې د امریکا د قانون جوړونکو هم بیلابیل غبرګون مخې ته را روان دی. ښاغلی بولتن تیر کال د مارچ په میاشت کې صدر ډونلډ ټرمپ د ایچ آر مکماستر څوک چې د امریکایي پوست پخوانی جنرال هم پاتې شوی په ځای غوره کړی وو. نوموړي بولتن د دې وړاندې هم د انصاف او خارجه وزارت اعلی څوکو باندې پاتې شوی وو.